رسم لوانګ به هر شپه چې ویده کېده تر خوب دمخه به په تصور کې خپل اصلي کور ته ته او په دې ډول به یو څه آرام شو او خوب به یوړ. په یوه داسې هېواد کې چې تر 1.5 میلیونه ډېر کسان پکې اوسي، د ورک شوي ماشوم لپاره د کور موندل ډېره سخته خبره ده. دی هیڅ نه پوهېده چې په اصل کې د کوم ځای او د کوم کلي دی. کلونه واوښتل، لوانګ لو شو، له کمپیوټر سره بلد شو او انټرنیټ ته یې لاره ومونده. د چین په یوه ویبپاڼه کې چې د ورکو شویو کسانو په برخه کې معلومات خپروي خپل حال بیان کړ. د دې ویبپاڼې یوه لوستونکي چې د لیکنه ولوسته ورته ویلیکل چې د سیچوان ولایت په یوه کلي کې یوه کورنۍ وایي چې 30 کاله پخوا یې 15 کلن ماشوم ورک شوی دی او تر اوسه یې درک نشته. لوانګ دغه سړي له معلوماتو وروسته په انټرنیټ کې د ګوګل سایټ د نقشې په مرسته د سینچوان د کلیو نقشې وکتلې او آخري یو داسې کلی وموند چې دوه پلونه یې لرل. کلی لیونوشوی نومېده. لوانګ را روان شو، سیچوان ته لاړ او لیونوشوی کلي ته یې ځان ورساوه. پلونه یې وپېژندل او خپل اصلي کور یې وموند. دی چې کور ته ورسېد پوه شو چې مور او پلار یې دواړه ژوندي دي. هغوی چې د زوی له موندلو ناهیلي شوي وه، یوه بله نجلۍ یې موندلې او په لوروله یې منلې وه. د لوانګ مور رسنۍ ته ویلي دي چې همیشه به د ورک زوی فکر ورسره و. په زړه کې به ورتېرېدل چې ډوډۍ به یې موندلې وي که به وږی پاتې شوی وي، چې لږ به سورېدلی وي که به ډېر سورېدلی وي. چین چې د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر نفوس لري او د ډېر اولاد لرل پکې منع دي، ځینې بې اولاده کورنۍ تښتول شوي ماشومان په بیه اخلي او په زوی ولي او لور ولي یې نیسي.
وگر بپ کم ہٹ پکم دکانی دکان بھائی دفلے دور کھانی شرما بھولے بھائی حسن تم قربانی بٹے وا بھائی دمخ تم پتنگانی رہان بھائی پاکان کنا پاکانی دیا بدل سبا گور چوکوی نپو ہے جم چپ سادوی کبھی پتشان بشکست زہر بزروی لتا کو بئے تزرت کغم پخلوی دم قدم بئے خلے دم خبوروی چکڑے بھائی چا خاور دبی سدوار دھر سے تم دھر کے یار کا سفر بلے زپتوری ام.
افغان محقق او لیکوال احمد الله چیوال چې نن سبا په امریکا کې د دکتورا په زده کړو بوخت دی او هلته د قبایلي ټولنو او حکومتونو د اړیکو په موضوع څېړنې کوي، د همدې موضوع په اړه مرکه را سره کړې ده. دی راته وایي چې قبایلي ټولنه کومې ټولنې ته وایي، د قبیلهي ټولنې او دولتونو اړیکې څنګه وي، او د پښتني ټولنې له قبایلي جوړښته امپراتوریو څنګه استفاده کړې ده.
کوم ځای ته چې موږ قبیلوي ټولنه وو، دا قبیلوي ټولنه ته د دې وجې نه وو چې دغه خلکو ترمنځ هغه قبیلوي کوم رواجونه چې دي، یا قبیلوي نرخونه په اصطلاح باندې، یا قبیلوي غیر رسمي قوانین چې دي، هغه وسم هلته نافذي په هغه ځای کې، او دغه نرخونو او د دې کوم هغه خپل د قبیلو کوم قوانین چې دي د هغې مطابق د دې فیصلې کېږي، او ورځنی ژوند تیریږي. حکومت یا دولت په دغه ځایونو کې څومره چې په کار د غمره کنټرول نه وي، مثلا که تاسو کابل او د پکتیا مثلا یو ولسوالي منګل ولسوالي سره مقایسه کړئ، څومره چې کابل کې حکومت قوي دی دولت قوي دی، هلته په هغه ځای کې نه دی قوي. هلته چې خلکو منځ کې مشکل پیدا شي خلک اول قومي مشرانو ته مراجعه کوي، خو په کابل کې یو پیښه وشي خلک ډیر کم دي سکیږي چې مثلا په قومي مشرانو باندې فیصله وکړي اول حکومت ته ورزي. په کوم ځای کې چې قبیلوي سیستم قوي هلته دولت کمزوري، په کوم ځای کې چې دولت قوي هلته قبیلوي سیستم کمزوري.
دا خو هغه سیاسي اړخ دی. شغله ارچول په روحي لحاظ په نفسیاتي لحاظ معمولا د قبیلې یو سړی چې ګوري دی ځان یوازې نه احساسوي، له قبیلې سره ځان تړلی ګڼي. که د دې قبیلې یو سړی ووژل سي، که د دې قبیلې په یو سړی تیری وسي، دی داسې ګمان کوي، داسې احساس کوي لکه په ده چې ظلم سوی او دی باید بدل اخیستلو ته تیار وي. او برعکس د دې قبیلې یو سړی یو تیری وکړي په یو بله قبیله کې، د بلې قبیلې سړی بیا معمولا ضرور نه ده چې چا تیری کړی دی هغه ته جزا ورکړي. داسې یو احساس موجودی چې د هغه قبیلې سړی چې تیری کړی دی که بل هر غړي ته هم سزا ورکړی سي پروا نه کوي. یعنی د قبیلې په انسان کې انډیویژلیزم ډیر کم دی، انفرادیت پکې کم دی، او په هغه ټولنو کې چې خلک له قبیلې راوتلي دي مسؤلیتونه فردی دي، دغه څه احساس نه کوي تاسو؟
بالکل دا خبره صحیح ده. لکه دلته خبره دا ده چې موږ یو لفظ ډیر استعمالو او دا موږ په ورځني ژوند کې ډیر استعمالو. ځینې وخت موږ د حکومت چې دی هر حکومت چی یو حکومت باره کې چې خبره کوي چې دا مشروع حکومت نه دی. دا مشروعیت څه ته وایي اصلي کې؟ دا مشروعیت تعریف دا دی چې مشروعیت هغه ذهني حالت ته ویل کیږي چې سړی د دولت یا د حکومت اوامرو منلو ته مجبورای. دا د مشروعیت یو تعریف دی. دا مشروعیت به دولت په یو طریقه باندې خپل مثلا د انتخابات دولار کم دولت راشه موږ د مشروع دولت دی، او که درغلی وکي او راشه هغه ته به موږ مشروع حکومت نه وي. دغه شی د قبیلوي سیستم د جرګې چي دی، مثلا د جرګې په خپل یو رواني اغیز لري، او نه یوازې دا چې جرګې بلکې دغه تاسو چې دا کوم خبره وکړه دغه د انډیویډوالیزم د په قبیلو کې ډیر کم دی. دغه وجه ده چې دلته شته دی لکه دغه مشروعیت دا چې خلکو د جرګې موجودیت چي دی یا د دې د نرخونو کم موجودیت چیده دایمه نه لیده. نو دو مشروعیت هم هغه د ذهنی حالت نه رامنځته کیږي. د دې سپیکر کوي که چیرته زه یوازې یو کار کوم نو مثلا زه سرته نشم رسولی، یا د یوازې دانشم کولای چې د ځان نه دفاع وکم، یا یوازې دانشم کولای چې کوم حقوق دی هغه لاسته راوړم د نور خلکو سره یوځای کیږي د خپل قبیلې د خلکو سره. او دا ښکاره خبره ده چې د یو قبیلې د خلکو په منځ کې هغه اړی کې او نرخونه چې دي د نورو قبیلو د خلکو ترمنځ نه دا فرق کوي. نو همدا وجه ده چې سړی دې ته مجبور چې د خپل قبیلې سره ډیر پاتې شي.
ښاغلی ارچوال، په دې به خبرې وکړو چې که تاریخ ته وګورو قبایلي جوړښتونه خو په ټولو ټولنو کې وو، لیکن په ځینو ټولنو کې دا ختم شوي دي دا جوړښتونه، او په ځینو کې لا په خپل قوت پاتې دي. په افغانستان کې دا جوړښتونه حداقل په ځینو سیمو کې اوس هم په خپل قوت پاتې دي. که دولت او قانون د عام ولس حامی نه وي، نو څرنګه چې انسان په فطري ډول دولت ته ضرورت لري، انسان اجتماعي موجود دی او د اجتماعي نظم د ساتلو لپاره یو دولت ته خامخا اړتیا وي، نو کله چې دولت نه وي نو بیا په وړو دولتونو پسې ګرځي. دغه قبیله خپله یو وړکی دولت سي. په ښارونو کې قبیله نه وي د قبیلې ځای ګوند ونیسي. کله چې دولت او قانون کمزوری وي زه به په یو چا پسې ګرځم، یا د ژبې په بنیاد، یا د وینې په بنیاد، یا د ایډیولوژۍ په بنیاد، په یو بنیاد به یو رابطه به پیدا کوم چې زه وساتل سم چې ماته پناه راکړي، ځکه چې قانون ماته پناه نه راکوي. آیا زموږ په سیمه کې چې قبایلي جوړښتونه ډیر پیاوړي پاتې دي، وجه یې دا نه ده چې دولت قانون نه دی تطبیق کړی؟
کومګه د افغانستان حالت تک وګورو په د 13 کلونو کې په افغانستان کې په زیاتره وخت په د 13 شپږ د کلونو کې انارشي و په ډیرو ساحو کې. په انارشي کې ته وګورې مثلا د پکتیا په یو لری ځای کې وګورې، یا مثلا د دغه د خوست په یو لری ځای کې وګورې، په هغه ځای کې چې دولت نه و خو هم دغه قبیلوي جوړښتونه چې خلکو هغه ته پناه وروړل او هلته خلکو د خوندي پاتې کېدل، قبیلوي جوړښتونه د دغه لحاظ باندې مفید دي. پاتې راځم ستاسو خبره ده چې ولې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي. آیا د دولت وجه ده چې قبیلوي جوړښتونه په ځای پاتې دي کنه بل څه وجه ده؟ لکه څنګه چې ما مخکې ویل قبیلوي جوړښت چې دی دا د دولت سره یو اړیکه لري. دا اړیکه داسې ده چې په کوم ځای کې چې دولت کمزوری الته دا قبیلوی جوړخ قوي. قبیلوی جوړخ معنی دا چې دا دولت اجازه نه ورکوي چې اغزه کې حاکم شي، او کچرته قبیلوی جوړخ کمزوري دولت دغه کیږي، دا دولت قوي کیږي. کومګه د سیو یو چې په افغانستان کې دا قبیلوی جوړخ زکه پات شي چې دولت کمزوري دی، په یو لحاظ دا خبره سیم ده، او په یو لحاظ باندې کېد شي نور عوامل مول لري. افغانستان کې چې دولت کله جوړ شوی دی، دولت همیشه کمزوري پات شي، مرکزی دولت. زمونږ استاد سیسن قبیلوی رواجونه او یا قبیلوی قوانين د سیدي غیر رسمي قوانين د سیدي چې هغه دغه دولت د قوانینو خلاف دی، خو هغه په ځینو کې حاکم دی، حکومت زور نه رسیږي چې هغه هلته دغه کیده.
شغله چول افغانستان د نولسمې پیړۍ په پای کې د یو ډېر پیاوړي دولت څښتن شو. عبدالرحمن خان چې پاچا و، دولت لیر حاکم و. عبدالرحمن خان په 1901 کې وفات شو. خو په دغه وخت کې چې د افغانستان دولت قوي کېدو، د ډیورن لاین هغه غاړې ته برطانوي هند د قبایلو یوه نیمه خود مختاره نیمه خپلواک سیمه جوړ کړه، چې له باجوړ د سیمو شروع کی جان تر وزیرستان او ژوب او دغه سیمو پرې غځیږي. د دې سیمه خصوصیت دا و چې پولیس به پکې نه وو، او قانون به پکې نه تطبیقېدو، او که بچا د دغه سیمې په شاوخوا علاقو کې هم یو قتل وکړو نو دې سیمې ته به ور واوښت، او هلته به ځان ته پناه حاصله کړه. آیا په افغانستان کې چې قبایلي جوړښتونه بیا هم پیاوړي پاتې شول، وروسته وروسته بیا په افغانستان کې ډېر پیاوړي دولتونه هم راغلل، خو دغه قبایلي جوړښتونه یې کمزوري نه کړل؟ یوه وجه خو به دا نه وي چې انګریزانو د شلمې پیړۍ په پای کې همدغه فاټه همدغه قبایلي علاقه جوړه کړه، او نو که دولت دلته په قبایلي جوړښتونو فشار راوړی نو هلته څنګ ته داسې قبایلي جوړښتونه وو چې برطانوي هند په رسمیت پېژندلي وو، نو طبعا د هغو همکاري به ورسره پیدا کېده، او د دولت فشار به ناکامېدو. څنګه آیا د برطانوي هند سیاست په پښتني ټولنه کې د قبایلي جوړښتونو د عمر په اوږدېدو کې او په مجموع کې حتی د ناامنیو په زیاتېدو کې برخه نه ده لرلې؟
صحیح خبره ده. لکه دا قومي جوړښتونه زه چې افغانستان او د زمونږ خوښه ده سیمه چې وګورې، د قومي جوړښتونه زیاتره وخت مثلا دغه خلکو دغه امپراتوریانو په غلطه استفاده کړې. لکه تاسو دغه د فاټا خبره یاد کړل، دا کار په 1901 کې شوی. که تاسو در هدم خیل ته وګورې په خبر نه راوځي، پولیس خو در هدم خیل ته چې داخل شي هلته بیا پولیس نشته، خو چې کوټ ته وړي هلته بیا پولیس شته. په قبایلي علاقو کې په دغه فاټا کې دیو دی لپاره چې د قبایل خوشاله کړي، او په اصطلاح باندې ښکاره لحاظ باندې هلته د قومي مشرانو له یو رسمي حیثیت ورکه رسمي ملکان مقرر کړ، او د خلکو فیصله باغه ملکانو کول. دغه ملکان به د سیو چې د حکومت نه پیسې غیستلې. که یو سړی مثلا شک به پیراغه غو به ونیو، د سړی د حق نه لري چې محکمه لاله چې بغیر د محکمه غو په کلونو لته په زندان کې پروتو. تاسو به یادی کې په 1931 مله سیزه کې او په تقریبا د 2000 په شروع کې په دې کلونو کې په باجوړ او په قبایلي علاقو کې خلکو ټوپک ګرځول، حکومت هغه ته هیڅ نه ویل. خلکو مثلا چې به چې مړی او کاغه طرف ته بتل چې او ته څه ویل، نو دغه د قبیلوي جوړښتونه او د قبیلوي سیستم نه دغه امپراتوریانو غلطه استفاده کړې ده، او خلک په لوی لاس باندې هغه د وروستوالي کاندې ته وروچ او د جهل کاندې ته وروچ ولید، او په خپل دغه شی نه نام نه تلاره واره.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
اوس نو د حکایت د اوریدو وخت دی چې فریدا سیفی ولی
د اوازې د خبرولو ضرورت. هسي وایي چې سقراط ته یو څوک راغلل او ورته وویل، ستا د ملګري په باره کې مې یو اوازه اوریدلې. سقراط ورته وویل، مخکې تر دې چې له اوازې مې خبر کړې، د دې خبرې د حقیقت د خیر او د فایدې په باره کې به درې پوښتنو ته ځواب راکړې. راغلی سړي ورته وویل، سمه ده. سقراط پوښتنه ورنه وکړه، آیا ډاډه یې چې دغه اوازه حقیقت لري؟ هغه ځواب ورکړ، ډاډه خو نه یم. سقراط پوښتنه وکړه، آیا دغه اوازه د خیر خبره ده که د شر خبره ده؟ هغه ځواب ورکړ، د خیر خبره خو نه ده. سقراط دریمه پوښتنه وکړه، آیا په اوریدلو کې څه ګټه شته؟ هغه ځواب ورکړ، ګټه خو پکې نشته. سقراط ورته وویل، نو یو خبره چې نه په حقیقت ډاډه یې، نه پکې خیر ویني او نه پکې ګټه شته، ولې کوي؟ د کولو یې ضرورت نشته.
د ازادي راډیو مجلې د تیری اونۍ په ګڼه کې مو د اوسنی هند د یو مهم شخصیت او مسلمان عالم مولانا ابوالکلام آزاد د ژوند، سیاسي مبارزو او افکارو په باره کې د استاد نجیب منلی څرګندونی واورېدې. د مولانا آزاد د سیاسي، علمي او ادبي هڅو او بریاو په باره کې پاتې خبرې، د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې اورېدای شي. استاد منلی وایي
د دویم جهانی جګړې په پیل کې بیا هم کانګرس داسې یو دریځ ونیو چې د انګریزانو دپاره سرخوږی ایجاد نه کړي، خو شرط دا و چې د جنګ نه وروسته به هندوستان ازادیږي، خپلواکي به له ترلاسه کوي. انګریزانو چې کومې وعدې له هندوستان سره کړې وي او د هند مبارزین سره یې کړې وي، هغه ډېر زر تر پښو لاندې کړلې. او په 1942 کال کې د اګست په 10 باندې د هند مبارزینو د لهند ووزې تر شعار لاندې د انګریزانو په ضد د خلکو تحریک اول شروع کړل. انګریزان ډېر زر عکس العمل وښود او مولانا آزاد د 2000 نورو مبارزینو سره یو ځای بندي شو. په بند کې د بیا هم خپلو څېړنو ته دوام ورکاوه، فعال ژوند یې درلوده او خپلې خاطرې، خپل فکرونه، خپل خیالات یې د لیکونو په شکل باندې ولیکل او د هغې نه یو مجموعه جوړه شوله چې غبار خاطر یادیږي او په ټول هندوستان کې ډېره زر خپره شوله، ډېر محبوبیت پیدا کړ. خو آزاد خپل ژوند د دې مجموعې د ژباړې اجازه نه ورکوله، مګر د مرګ وروسته بیا دا کتاب په بیلابیلو ژبو ژباړل شو، په پښتو هم ژباړل شوی دی. په 1946 کال کې ټول بندیان خوشې شول، سیاسي بندیان البته، او د اساسي قانون د جوړول لپاره ټاکنې وشولې. په دې کې هم د کانګرس لخوا مولانا آزاد مشر ټاکل شوی و. دلته دوه نظریې وې، یوه د دوو ملتونو نظریه وه، خو د کانګرس لخوا هم دوه نظریه وي، یوه د یو واحد هندوستان نظریه وه او بله د مولانا آزاد نظریه وه چې غوښتل یې چې هندوستان د داسې یو فدریشن په شکل باندې تنظیم شي چې ډېر ضعیف مرکزي حکومت ولري او ایالتونه د مذهبي جوړښت په اساس سره وویشل شي. یعنی په هر ایالت کې چې کوم مذهب اکثریت لري، هغه ایالت په هماغه مذهب سره وتړل شي. نو په دې ډول باندې دوی د مسلمانانو حقوق ډېر په اسانه خوندي کولای شول. په مقابل کې هندو پلوو کانګرسیانو دا استدلال کاوه چې که موږ غواړو چې سیکولري حکومت جوړ کړو، بیا هلته د مذهب په نامه باندې د ایالتونو تقسیمول ډیره منطقي خبره نه ده. چې دلته د لارډ پټیل او د آزاد ترمنځ یو څه ټکر هم رامنځته شو، خو د مسلم لیگ لخوا د پاکستان طرحه او د پاکستان د طرحې دپاره د انګریزانو د ملاتړ ترلاسه کول د دې باعث شول چې دغه قانون جوړ نشي، د هندوستان قانون جوړ نشي او د هندوستان د ویشلو خبر رامنځته شي. په 1947 کال کې هندوستان آزادي اخلي او په دوه ټوټو ویشل کیږي، د مذهب په اساس څلور غربي صوبې او یوه شرقي صوبه د بنګال د پاکستان پر نامه جوړیږي. او د پاکستان جوړښت له هماغه زیګون نه د یو ډیر بد تشدد سره ملګری دی. په هغه سیمو کې چې د پاکستان سره پاتې شوی وي، د هندوانو د پاره ځاینه وو او هندوان او سکان باید له دې سیمو نه وتلي وای. یو شمیر مسلمانانو چې ځان په هندوستان کې په نامنۍ کې احساسوه، هغوی غوښتل چې د بلې خواته راواوړي. نو ډېر ستر مهاجرتونه پیل شول او په دغو مهاجرتونو کې ویل کېږي چې په یو کال کې تقریبا 1,000,000 کسان له منځه ولاړل. نو دا هم د مولانا آزاد دپاره یوه ډېره دردونکې حادثه وه. د هند آزادۍ نه وروسته مولانا آزاد د هند د معارف وزیر شو. د معارف په برخه کې د ده ډېر پراخ نظر وو. تر هر څه د مخه د غوښتل چې غریبه طبقه وکړی شي چې په اسانه مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، تر 14 کلنۍ پورې اجباري مکتب
او مفت
مکتب د ټولو هندیانو دپاره مساعد شي، ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده شي، مشرانو ته چې بېسواده پاتې دي د سواد د زده کړو زمینه مساعده شي. همدغه راز د مسلکي زده کړو دپاره د ډېرې نظریې درلودلې او ډېر کار ورته کړی و، تر دې حده چې د هندوستان د معارف نظام تقریبا د مولانا آزاد د نامه سره تړل شوی دی. او له همدې امله د هندوستان پارلمان د نومبر 11 چې د مولانا آزاد د زیږیدنې ورځ ده، د هندوستان د تعلیم د ورځې په نامه باندې نومولې ده.
غبار خاطر په پښتو ترجمه شوی دی او څېړنوال مولانا زین الله منلی ترجمه کړی دی. او استاد منلی، کتاب خوستا سے پلار ترجمہ کرے دے نو دیدی کتاب پیسہ کے با ہم یو سم معلومات را کئی او پدی سکے با معلومات را کئی چی دوی والی دا کتاب انتخاب کو دی ترجمہ لپارا
د مولانا آزاد غبار خاطر پزندان کی د یو بندی د فکر غزونی دی مگر دا بندی او عادی بندی نہ دے دا آزادی مبارز دے او دے پزندان کی ہم دا آزادی پہ بڑا فکر کی دے د انسان او د ہندی انسان د تاریخ پاړه فکر کئ دا هغه پازمات باندې فکر کئ نو غبار خاطر لیوی خو ډیر خوګ نثر لري د بخوانی او نثرونو په سبق باندې زای په زای په کې دری او اردو بیتونه د کلام د تکیه د پاره راوړل شوې دي او ډیر فکرونه پکې داس فکرونه دي چې انسان ویخیدلو ته رابولي انسان ته او شرقي انسان ته دا ورزده کوي چې یوازې د بل په پلتګ نکیږي باید سړی خپل لار په خپله جوړه کړي نو په دې خاطر دا کتاب یو ډیر مهم کتاب وو او مولوی زین الله منلی دا کتاب تر نن شاوخوا 15 کاله مخکې په پښتو ژبه وژباړه او په کابل کې خپور شو درې کاله مخکې د هندوستان سفارت دا کتاب د دویم ځل لپاره چاپ کړ د ده په نظر د مولانا آزاد غبار خاطر د یو لوري د هنري لحاظه ډیر مهم اثر وو او لبل لوري په دغه اثر کې داسې څه وو چې د نن افغان ورته ضرورت لري هغه ستونزې چې هندوستان په شلمې پیړۍ په پیل کې ورسره مخامخ وو افغانستان د شلمې پیړۍ په پای کې ورسره مخامخ وو د دې په ځای چې د یو ملت د یو واحد ملت د یوې ماڼۍ تصور د خلکو سره یې خلکو سره د تیګو او د خښتو تصور وو د خورو ورو ټوټو تصور وو د دې په ځای چې د پرمختګ تصور د خلکو سره یې د آزاد فکر تصور د خلکو سره یې خلکو سره د تهاجر تصور وو د وچ فکر تصور ورسره وو نو په دغه شرایطو کې د مولانا آزاد د کتاب لوستل د افغانانو لپاره یو ضروري خبره ګڼل کېدله له همدې عمله استاد زین الله منلی دا کتاب په پښتو وژباړه او اوس هم چې زه د افغانستان حالات ګورم دا کتاب له هغو کتابونو دی چې باید ټول افغان ځوانان یې ولولي او ځان پی پوی کی او په یو ډول ترې نه سر مشق واخ
استاد منله مولانا آزاد د کارونو فعالیتونو لیکنو په باره کې او په افغانستان کې دغه اثر په باره کې یو خدا کتاب یادولې سو چې د زړه لړۍ په نامه باندې په پښتو کې ترجمه شوی دی او بل یو بل موضوع ده چې په افغانستان کې ډیره یادې ده او شاید وسوم یادې شي د دینی علماو په حلقو کې هغه دا ده چې مولانا آزاد خو د قران شریف یو مفسر هم وو د دې ذوالقرنین په عیسی کې چې په قران شریف کې ذکر کیږي هم لیکنې کړې دي او دا موضوع ډیره مطرح ده په دینی حلقو کې په علمي حلقو کې په دې عیسی کې که څه وایست
د مولانا آزاد په علمي برخه کې خصوصا دینی علوم په برخه کې ډیره هڅه داده چې دین ته او مذهب ته د ژوند سره ارتباط ورکړي او د دې ټولې څېړنې په همدغه محور چلیږي د چکو ملکنې په الهلال کې کړې دي او د هغه هم ځینې افغان لیکوالو په هغه وخت کې په افغاني مطبوعاتو کې خبرې کړې دي یا د شلم پیړۍ په دویمه نیمه کې په افغانستان مطبوعاتو کې خبرې شوې دي هغه لیکنې دي چې په هغه کې مذهب د پرمختګ معنی نه کوي
او بلکې برعکس دی پرمختګ سره مرسته کوي
د ذوالقرنین په اړه د اسلام پالمانو کې د نظر اختلاف دی څوک مقدونی سکندر بولی څوک د مصر یو واکمن بولی ځین نور نظریه هم شته مګر د مولانا کلام په نظر د دغې سیمې د یو واکمن په څیر کې څرګندېږي او د آزاد په فکر ذوالقرنین د منځنۍ آسیا او زمونږ د خوا د منځنۍ آسیا یعنی د ایران او افغانستان د سیمې یو مقتدر پاچا کوروش بلل کېدلی شي
مولانا آزاد خو د ډېر فصیح قلم تشتنو کېدای سي چې د غبار خاطر یو مکتوب ولولی
د یو مکتوب خو لوستل خو به لږ ستونزمن یې ځکه چې دا مکتوبونه ډېر اوږده دي خو خلاصه به یو برخه راواخلو د دې یو صحنه تمثیلي د زندان چې د دې کوټې ته چوغه کې راځي او د ورته دانې شیندي دغه چوغه کې هم غواړي چې دانو پسې ورشي او هم یو څه ځان ساتي د بې تصمیمه او بلا تکلیفې په حالت کې دي چې یو پل به په مخ ولاړه نو دوه پل به بیرته په شا شوه ما په ځل کې ویل چې څومره نخره ګره ده کاشکې دوه پل په وړاندې او یو پل په شا تلای غالب څه ویلې دي و داو وصل جداگانه لذت دارد. هزار بار برو صد هزار بار بیا. دا ناز و نخری لانوی تیری چی پتول چوغک که یو غط نر چوغک را میدان تا شو او دا حال پر جبای وویل زده این بر سفرندان و هرچ باد آباد او پا دانوی ور توب کرد او چی دا چنچنی ولید چی دانو تا ورقه نور چوغکو هم پا دانو را مندکره او طول پا دانو لگیا شوی که غور وکره نو دا عمل پا دی کارگاه که دا هم دغس زلور پل تا علا دا ترچو چی پا دغس داد او زلور توب دا کمی چاری پلور پل وانه خستل شی کار سر تا نرسیگی او چی دا میرنه پل واخستل شی نو طول رنالی ور سر نصا پا قیام وکری نامردی و مردی قدم فاصله دارد دا سود او زیان پا دغ بزم که دا لندلاس و جام هیچ کلا نده دک شوی دا دک جام دا هقا چا پا برخکیگی چی پا میرانه او زرورتیا سر لاس ور تیر کری دا دغ چنچن دا میرنه اقدام دومر مواثر او اغیزناک و چی هقا محال می پزلکی حود وکر چی لهم دغ نارینا چخوا باید دا کار لار از دکرم دغ چنچن کلندر او بپروا ده دو دری ورزی می دو دری زالا پا دره ور تا دانه شندلی یوه یوه براتلا او یوه یوه دانه بای طوله ولا او چی کل با می دانه ور چول وزنده ول نو دا کلندر براغه او پا چونچون بای پیل وکر چی معمول وقت تیریگی نور رو چوغکو دار او تشویش ندر رود یو چو ورزی ورسم یو بل پل واخست دا سیگرت یو تیمی خالی کتای می واخستلا دانه بایم پا کواچا ولی او دا داره پا غاله با می خودلا چوغک براغلی او چوک با دا کوتی پا یوزه او چوک با بلزه که ناستلی او دانه بای خوڑلی چه و می لیدل چه چوغکی لکوتای سر بلد شوی نکوتای می دا داره لغاری چخلگ دا زن پا لور روڑان دکلا او بلا ورز می نور هم راو چخوالا او پا خپل مخ که می که خودا او لباد نه قرب تا خبر ورسیده دا قرب او بود پا بارا که دا علی بنت المهدی دا مطلع را یاد شوا و حب فا ان الحب داعیت الحب و کم من بعید الدار معجب القرب چوغکی دیر نزده راغلی خوبی هم پا زلو که کنوا او پا تزبزب سرا چغیدلی خوچ خلندر راور رسیده نو ور سرا طول چوغکی زلوری شوی او چی تر کون زای پوری خلندر رانده پل تی راو دوی هم همه غمر راورانده که دلی دانه طول ولی او پا ترانم سرا ده حال پا جبا ویل دیوی برخنه بای تیر شو ده دی کسی نه مولانا آزاد نتیجه اخلی دیر زلا دست شوی چی زه پا خپر و خیالاتو که دوب شویم او چې پزله پوری خبرم پزله ګرځیدلې نو ورسره یو خوندور شعر را پزله شوې دی اوس چې ګورم نو رات سرګند شو چې دا یاران می پڅنګ کې پټوپون لګیا دي او د ډبرې په شان به حرکت ورته ښکارم او چې ورته معلومه شي چې ډبره وخوځیده نو وډر شي او والوزی دا کومه عجیبه نه ده په خپل زړه کې به وای چې پر چوتره باندې ډبره پرته ده خو کله کله ورڅخه آدمی جوړ شي